څلور بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غني د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څونه مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قمندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلي دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لري ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور لقول ویل شوې دي چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپل ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه ورمورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندې سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوی ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنجشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنې چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر رواني یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله روسۍ پرېکړه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټکونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پروند شاوخوا لزر کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته خیمه ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. ایران د حکومت د رسمي وپانی د راپور لمخې ظریف لخپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدامو د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو شو ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړی دی چې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوي او اف ام 3.5. د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنې مکتب رسخت شي، زمونږ جامع کتابونه ار سلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول لوبغاړي په متحده اماراتو کې دي او خپل تمرینات کوي. دا په پاکستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات له هغه وخت لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستوی ځوانانو دیو دولاسیا شر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرې یوازې له طالبانو سره خبرې نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمهیز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
که څه هم له یو وګد ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو سلویښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خود افغانستان حکومت لچا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستیال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی موهب د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولهیز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوې هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبه په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربن او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندز په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړ توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی په برخه کې لستونز سره مختی. موږ څو ځله د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په ورستوي میاشت کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې څو تنه خبريالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوي کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قوماندانۍ وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپله یوه مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې له څلورویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي یې شاکې دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اوه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی تر هفته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمونه راځو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چنه لري. په اوسه ډېر وادې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تیرې وادې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خو تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسولین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغزباغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډيو ته وویل
د وګز باغ مکتب سره واقعیا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهالي ځلی دي چې اعتراف غامي د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ د مکتب په پاره کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې نن وخت کې به د اعتراف غامي د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وای په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټولې سرپناه نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریه او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریه او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو او ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغو په دغو بریدونو کې چاته مرژوب لا اوښتی او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریه کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وجل شوې دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریه خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وجل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندری وروسته تر دې زیات شوی چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې 2020 کال کې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووجل.
ستاسو لا پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دښتې سیمه د ټوله برمې و چې سوي دي. برمې تقریبا 100 گزه 160 گزه واسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو د لوړپوړو کسانو څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه پر مخ باندې وچوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک یې نیووتل د چشنګ وبونه پسکه پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولای شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه
دا چې په سعودي کې 480 کورنۍ ژوند کوي، 480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې. هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راسي، موږ غواړو چې سوله وسي، خپل طالبانو باندې ځخ کړو، پر اشرف غني باندې ځخ کړو چې خپل سوله وکړي، په زبرلیاز ځخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره کول شي ځانې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګي او د کښېنولو اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوې و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي. په دې اړه وړاندې داسې جرړو پروانه خبرونه کې اوریدل شي او په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدونکې دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپي کېدو خبرونه خپره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویلز چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې پورې دوام وکړي. او دوی بلوه تاسو ته چې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شربای کې څه وایي چې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بل نو خو ځکه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوی ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبري افغانستان لاسته شوی او د درملنې لاندې ده. ما د ډاکټرانو ورته وخت ټاکلې ده چې په سپتمبر د فبروري پورې به د ځوان خپل روسي پیښه اعلان کړي. ایا را څنګه کولای شي چې په دې لوګو کې د افغانستان خپل توګه او کنه په ټولو لپاره نشي کولای شي دا لومړی دوه کې د دوه.
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده. دا سینه ده چې خامخا د په لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بل وو هم دا څه ده روسي څخه په دفتران په اپیستم د سیمورون لمره سره شته.
په افغان ټیسټ ټیم کې جننه به لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بل نه څه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې چې ملي لوبغاړي په نمبر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي او تر ډېره ځوان لوبغاړي ته به فرصت هم ولري چې وګوري چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې دومره خپله پټه ماته کړې چې موږ کولای شو چې دا فرصت ما ډیر ښه استفاده وکړي. کوم باورې چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووال لري او ان شاء الله چې به وشي په د افغانستان لپاره د زیمبابوې په وړاندې خلاصې جوړوي.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بل موږ په راتلونکي کې د ډېرې هوادونو سره لوبې لرو چې په هغه کې سټرز پاندو سعودي او شلاویزي لوبې شامل دي. د یو ستر هیواد نوم په تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر جعفر هم ټیسټ لوبې
وخت نه دی بیان شوی
کرامیت
سره د مونږ خو ان شاء الله چې ډیر ژر مونږ
کرامیت حمله تاسو سره شریک وکړو. اوتک سپډیر مننه. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې د بریټ طالبانو کړی د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال ویل افغانستان سم د سي د سيالو ډالو ترمنز سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدروف پلاروي ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر روانې یک شنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوی د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربی اماراتو کې له زیمبابوی سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر ورځ پیلېږي. په افغانستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلی دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بل خو ځای چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست خار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي. خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي زرو خوست په نوم مشهور شوی ده او موږ تاسو نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر اوسې دا غونډې بښنه سیدات یې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت مآب رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریک کما ترڅو کولی شو دلته یو خلن اسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي حتی د مونږ خویان لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسیدو دي. مدني فعال سمیعالله المروایی اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میلا دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستیو ځوانانو دی ولسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګیو په هیته تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پای لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوژنی او اتڼونه او خوشالۍ وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف اے ټی ایف په خړلس کې له شاملې دورا په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدل دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف اے ٹی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرونه د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف اے ٹی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف اے ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دي چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کې دي. شي
کله نه پاکستان به لیست کې شوه دي، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دي، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ټینک سیوی لري کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز جوړې ده کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت پکې دا جی ڈی پی و اخرې دا نو هغه کارونه کم شو.
اکرم موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بنکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملی کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. پټول نړی کې د منی لانډرنګ او لترګری سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ٹی ایف څلويخت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلويختو سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو تیر کال په اکتوبر کې په شوي اپیټیب غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او دا سه څلور څنګه یې ورته په ګوته کړی چې په هغه کې د لا نور کار کولو اړتیا و.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن دوه ورځې د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وره.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به تاسو ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمنوی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجی شیرحسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 دریز روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 دریز روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې درې ولسوالیو روغتیایی مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د سیمې د خلکو د نبوس په سطحه باندې غلطه د روغتیایی خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایی مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایی مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله يم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کری څخه روانه د منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري دي تاسو کارټونه ما چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو. مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخاباتو دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکي.
ملم سلام صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنی راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه